رښتینی خبره
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدون کو ستړي مشه په خیر راغلی ززی با خادمیم داد امریکا غگ آشنا را دیو خبرونه ده ده سپین خبری یا رکو راست پروگرام آوری تاسی نمانه نه چه ده امریکا غگ آشنا را دیو خبرونه آوری او خپل نظریات سرگنده وی درنو ریدون کو ده پاکستان ده دینی علمانو یو سلور کسیز هیئت کابل او قندهار تزی سوال داده چه پاکستان ده طالبانو نسو غاری نن ده خبرونه پترس کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د زونو ستونزو د حل په لار چارو کې بله
شنوند عزیز احد عزیز زاستم بازم خوشوخت هستم کې با همکار ارجمندم ای برنامه سپین خبری رو که راست خدمت شما تقدیم میکنیم همونطور که شما شنیدین موضوع برنامه امشب اختصاص دادیم به سفر هیئت علمای پاکستان به کابل و قندهار هدف از این مذاکرات چیست و اینا چی مسائل را مورد بحث قرار خواهد دادن برزی که این موضوع را بتانیم با میمانای عزیز خود تحلیل بکنیم دونتن از میمانای عزیز خود دعوت کردیم که البته بعد از شنیدن اخبار افغانستان منطقه و جهان صحبت با اونا آغاز میکنیم و برنامه را ادامه میدیم
ویان احمد الله چوال ملګری ملتونه وای د افغانستان په گاوند کې زرګونه افغان کډوال د خوندیتوب په لټه کې دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا وای په زرګونه افغان پناه غوښتونکو د خوندیتوب او خوژن په لټه د افغانستان په گاوندیو هیوادونو کې میشتي اوچا پرون په خپل ټویټر لیکلی د دې لپاره چې په زیانګالو حالاتو کې د پناه غوښتونکو خوندیتوب بهتره شي او باور رامنځته شي د پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي د کډوالۍ نړیوال سازمان او یو ایم د افغانستان څنګه بیا د پناه غوښتونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د اکسونو د یو نندارتون د خبر سره لیکلي هر کال افغانان د شخړو طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخامخ دي په چمن کې پاکستاني چارواکو تایید کړي چې د پاکستاني دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلی د دې سفر اصلي موخه پر ډیورنډ کرخه په ځانګړي ډول په سپین بولدک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي طالبانو تر اوسه کابل ته د پاکستاني پلاوي د تګ په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه د یو دېرش تنو مړي لیږدول شوي د دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول اووه دېرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي پرون د سالنګ په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په پایله کې لږ تر لږه دېرش موټرونه هم سوځېدلي د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکز خپل پنځه ویشت ملګري خوشي کړي په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډي او یوه پوځي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بنده خوشي کړي دغو وسلوالو اته پولیس هم یرغمل نیولي د دغو وسلوالو سره وروسته په نښتو کې درې سرتیري ټپیان شوي هم دي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ نن ویلي په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي یو سلو درې میلیونو تنو ته رسیږي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د ریپورټ پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له اووه هیوادونو څخه دی چې ډېر کډوال لري د دې کمیشنرۍ په وینا پر روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه تنه بې ځایه شوي چې دا د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 زیات دي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له واک رسیدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی د د پواینا په تیرو شپږ میاشتو کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندویو مؤسسو په مرسته خپلو اصلي مینو ته ګرځېدلې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 3 کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2000 کې د کووید-19 ناروغۍ له پیل راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی، نن د بیلاروس پلازمېنې مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکړي. شنونکي او پوځي چارواکي وایي پوتین ښایي هڅه وکړي چې لوکاشینکو قانع کړي څو پر اوکراین د ګډ برید لپاره د روسي ځواکونو تر څنګ د بیلاروس پوځیان ځای پر ځای کړي. د عراق په شمال کې پرون د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی وژل شوي. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي په تیلو بډایا ولایت کرکوک کې لومړی د پولیسو موټر پر یو چاودیدونکي وسیله ور برابر شو چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. امنیتي ځواکونو ویلي چې په نورو وسلوالو پسې پلټنه روانه ده. عراقي چارواکو د چاودنې خبر تایید کړی او دا یو تروریستي او بزدلانه عمل بلل. د تایلند په خلیج کې پرون د توپان له کبله یو تایلندي بیړۍ چې تر 100 کسان پکې سپاره او ډوبه شوي. نن چارواکو ویلي دوی د بیړۍ 15 عمله ژغورلې، خو 1.5 کسان لا هم د سمندر څپو کې تری تم دي. د تایلند د سمندري ځواکونو یو ویان بی بی سی ته ویلي د څه باندې 2 ساعتونو په تیریدو لا هم د لټون عملیات روان دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
بیا هم د امریکا غږ د آشنا رادیو د سپین خبرو یا رکو راست پروګرام قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. خوشاله چې خبرونه اوري او بیا وروسته ستاسو غږ پروګرام کې خپل نظریات څرګندوي. موږ مخکې د نن ورځې د پروګرام موضوع اعلان کړه. د پاکستان د عالمانو یو 3 کسیز هیئت کابل ته ځي او بیا قندار ته ځي. اول ته په رپورټونو کې راغلی دی چې دوی چمن او سپین بولدک کې چې د اواخرو کې څه نښتې شوې دي په هغې باندې غږیږي. د دې نه مخکې هم د پاکستان یو هیئت تللی و افغانستان ته د رباني کار په مشرۍ باندې. هلته هم په کابل کې دوی خبرې وکړې د طالبانو د مقاماتو سره. وس سوال دا دی چې دغه هیئت چې ورزی یوازې په همدې مسایلو غږیږي که نورې مسلې هم مطرح دي؟ ډېرې مسلې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مهاجرو مسله ده په پاکستان کې، همداشان امنیتي مسلې دي او د دې تر څنګ ځینې نورې سیاسي مسلې دي. او وګورو چې زموږ ملمانه د پاکستان او افغانستان ترمنځ، د طالبانو د واکمنانو ترمنځ، د دغو شخړو او روابطو په تاثیراتو باندې چې دا به څه اثر وکړي په دوی څه نظر لري او څه تحلیل کوي. نو ملمنو ته به وشو که خواهم وي عزیزاده صاحب.
بله، ما برای تحلیل موضوعات را که شما شنیدین از همکار ما، دو تن از مهمانای از دعوت کردیم که خوشبختانه دعوت ما را قبول کردن و در برنامه هستن. جناب استاد جاوید سنگدل، پروفسور در پانتون سوئیس و تحلیلگر سیاسی، و جناب سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر امور بین المللی و سیاسی هستند. که میخوایم مطمئن شیم که آقای دکتر سنگدل شما با ما هستین؟
سلام روز بخیر. بله
تشکر. فاطمی صاحب شما هم آواز ما رو میشنوین؟
بله آقای عزیزاده صدایتان دارم. سلام و احترام تقدیم شما.
ممنون از اردوی شما که در برنامه شرکت دارین. خب سوال اول من میخواستم به اجازه زیبا جان شما
خواهش میربانی اوکی
معمولا خانما قبلیت دارم
نما ولی جنان دکه در پلار نم پواردن و نن به تاتن و بتر کن
به دکتر سپ سنگدل اگر از شما آغاز کنیم صحبت ها به نظر شما مسائل زیادی بین افغانستان و طالبا هست که مورد صحبت و بررسی قرار گرفته اما این هیئت علمایی که از پاکستان به افغانستان که امروز یا رسیدن یا قرار است برسن عمدتاً به نظر شما روی کدام موضوعات صحبت خواهد کردن؟
خب سلام بر شما همکار عزیزان و رحمتینی صاحب. ببینین ما مشکل با پاکستان از 40 سال بیسو یا 50 سال بیسو بگیم مشکل داریم و هر زمانی که هر حکومتی که با پاکستان میخواد صحبت بکند بالای از نما تاپی پاکستانی را میدنه که این ها پاکستانی هست و طرف پاکستان هست. یکی از بخش‌های اساسی در مشکلاتی بین دو کشور صحبت و گفتگو هست اما شرط اساسی نشست ها صحبت ها و تفکرات سیاسی اقتصادی بر این است که آیا طرفین از نقطه نظر قدرت مذاکره یا قدرت سیاسی در یک وزن برابر یا حداقل کمتر برابر هستند یا نه. اگر تو پرفان بکنیم افغانستان در شرایط خوبی نیستند که با پاکستانی ها مذاکره کنند یا صحبت بکنند. پاکستانی ها امروز در یکی از شرایط های فوق العاده عالی است از نقطه نظر سیاسی، چیزی که میخواستن در 50 سال گذشته در نهایت امروز زمینه برایش مساعد است و اونقدر دست کلان نمیگیرن طالب ها را و یا حکومت کنونی طالب ها را و دست پاکستانی ها از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی، روابط با جهان، روابط با منطقه بسیار بالا است و طالب ها هم چون انتخاب دیگر ندارد هر همسایه و یا هر کشوری که با اینا یک روابط خوب داشته باشن یا تبادل افکار داشته باشن لبیک میگن. به اون خود من فکر میکنم پاکستانی ها تلاش میکنن که در افغانستان همیشه یک حکومت یا یک دولت باشه که به تمام خواهشات اقتصادی، سرحدی، ترانزیتی، اجتماعی، سیاسی، رابط بملن با پاکستانی ها زمینه مداخله را مساعد بسازن یا باشه مساعد باشه و امروز چون شرایطی بسیار فوق‌العاده برشانه مالودار عرفها پراگنده است. نمیتونیم که بگویم بالا یک مورد مشخص اینا صحبت میکنن مذاکره میکنن چون مسائل مختلف است و هر نوع مذاکره سیاسی یا قراردادهای بین دولت از نقطه نظر حقوقی نمیتونه مورد اعتبار باشه یا با او یک اعتبار ملی ببخشیم. بخاطر از اینکه افغانستان روز حکومتش کام رسمیت هیچ کشور بسمت نمیشه هر نوع تفاهمات سیاسی با وجود به اونقدر سرال جوب نمیتونیم ما حساب بکنیم مگر این خوب است که صحبت شود و مشکلاتی که بین دو کشور هست و بخصوص افغانستان که منتظر شد شناسایی شود و بالا از اون تمرکز شد بشرتی که این طالب ها در کنار خود اشخاص توانمند در عرصه های مختلف را داشته باشند نه به اینکه پاکستان را متضرر بسازیم و این به معنای دی که ما بتونیم با پاکستان دیگه هم نزدیکتر شیم کار بکنیم پاکستان از ما استفاده کنه ما از پاکستان استفاده کنیم مثل یک دو همسایه خوب کار کنیم اما متاسفانه از طرف افغانستان فکر میکنم از نقطه نظر قدرت فکری ما فوق العاده در شرایط ضعیف هستیم نمیتونم بالاش حساب کنم.
من نه تاسی نه سنگدل صاحب اول خود تاسی تسلیم شویم خدای چی پروگرام تر اغلی هستی او فاطمی صاحب محترم تاسیم پخیر اغلی خبرونه تسلیم شی د سنگدل صاحب د خبرو په ارتباط دلته یو ټکی زما په ذهن کې راغی او غدا چې دغه د تورخم په دروازه کې چې جنجالونه پیخیږي او یا مثلا د چمن سپین بولدک دروازه کې شي دی او اخرو کې شخړې پیښې شولې او نخته وشوي او د پاکستان عسکرو ته تلفات ووختل یا پکې وژل شو. دغه خبرې مطرح شوې هیئتونو خبرې وکړلې خپل منځو کې او وسم د دینی عالمانو هیئت ورغلې دی کابل کې غږیږي د دفاع د وزیر سره او بیاځي قندار ته هلته هم غږیږي. دا مسله خو امنیتی مسله ده سید د دفاع د وزیر سره غږیږي، اما فکر کوي چې دا د دینی عالمانو د سفر په نتیجه کې د دوی د مذاکراتو په نتیجه کې دغه سه مسله چې نه نه یو پرونی یا د شل دې شو کالو مخکنی خبره نه ده حل کیږي، دا د دې امکان لري چې دا حل شي دا مسله، ځکه یوازې دا موضوع نه د ډېر نور ستونزې هم لري افغانستان د پاکستان سره. تازه مثلا د افغان مهاجرو مسلې دي، بندیخانو کې پراتې دي، ډېر نور مسلې دي. نو بعد در کومه تاسو ته فاطمه صاحب محترم سوای.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام تاسو ته زیبا خوري، حضرت عزیزاده صاحب ته، قدرمن ملما ډاکټر صاحب جاوید څنګه دلته تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلام و احترام تقدیم وسی.
مننه. وعلیکم
السلام. څنګه چې ډاکټر صاحب محترم په دې اخر کې خپل دا وکړ چې دوه مملکتونه ضرورت لري یو نارمل حالت دی او ډیپلوماټیک روابط ته، سیاسي، نظامی، اقتصادي روابط ته، او دا کولای شي چې د ملتونه او د قومونو او په حساب د تشنج په حالت کې د دوو حالت دغه ته نارملایزیشن دغه ورکی او شیکولوجي هم د ستای کې سره ژوند وکي. دا د ډیپلوماسۍ د لحاظ نه هغه تیوري او فکر دی چې په نارمل حالت او په هغه مملکو کې چې په خود مختار او آزاد ووسی هغه دغه پالیسی یا دغه تیوري پیدا کولای شي. د افغانستان او د پاکستان په مسله کې موږ تاسو کو اوم پلی استراتیژیک د دیتا او ګورو دا دواړه مملک په اکثر خپل په مسایلو کې آزاد نه دي، د دوی وابستګی ګانې لري، تړونه لري، او دوی دغه عمل هم چې کوي آزادانه عمل نشي کولای. نه طالبان خپل په کړنو او عملو کې آزاد دي او نه پاکستان خپل کړنو کې آزاد دی. موږ تاسو ګورو دلته د لویو قدرتونو تاثیرات نهایت عمیق دي، هغه چین دی که روسیه ده او که امریکا ده، بیا بالخصوص امریکا په افغانستان او په پاکستان په دواړو کې دی امیر تاثیرات لري. دغه تکراته ګونه ناس یو دا خبرې زه فکر نکوم چې کوم نتیجه ته ورسیږي، ځکه لپاره دي چې دا په خپل ترتیب شوی دی، یو لوی بل استراتیژي لپاره ترتیب شوی دی. موږ تاسو ګورو چې د ټي ټي پی سره ناس کیږي، افغانستان وی منجګری کوي، در حال چې موږ بار بار دا خبره وکړه ل اسلامي امر ته موږ دغه منجګری تاسو مکه وي، ځکه دا منجګری نتیجه نه ورکوي او د دنه دښمن استفاده کوي، ځکه دا یو پلان دی ستاسو لپاره، یو دام دی چې تاسو پکې ونیسي چې دغه د ټي ټي پی دلته موجوده ده چې ته ما سره دغه په سر خبره کوي. دا خبره موږ څو میاشت نه کوله، موږ تاسو وکړل چې تیره میاشت عین هم دا خبره هم پاکستان وکړله چې کچته افغانستان د ټي ټي پی سره لار نه لري، خدمت کوم چې منځګړی ټوپ ولې کوي. دا عین خبره موږ تاسو د امریکای نه واوریدله چې امریکای ویلې چې کچته د پاکستان سالمیت ته خطر پیښ شي نو موږ به دا دغه د افغانستان نه ګڼو، او افغانستان کې کچته د هر هغه ګنټل چې د پاکستان په خلاف استعمال شي د هغه په مقابل کې به موږ عمل کوو. د دې خبرې مطلب څه دی؟ یعنی پاکستان چې کوم ادعای کوي چې دلته افغانستان کې تروریزم موجود دی، ټي ټي پی دی یا بل نور ګروپونه دي، د خطر د تروریزم څخه پاکستان څه دی؟ دا د خپل تیوري نه ده، دا د تویل شوی ته داسې ووایا لپاره دي چې د امریکا پلان دا دی چې پاکستان دا خبره وکړي، دوی دغه بهانه او نيسي دوی به تک وشي کولای په افغانستان باندې کې فضايي یا په بل رقم سره چې کوم عمله غواړي هغه عملیات وکړي. خبره مطلب دلته څه دی؟ د امریکای پلان دا دی چې پاک طالبان او پاکستان سره ونخلي و جنگ وشي، یعنی دغه منطقه کې په امریکا یو جنگ غواړي، او دې جنگ کې امریکا درې اهداف لري. یو دا دی چې هغه شل کلن کم ضربه چې ورته د طالب نه رسیدلې ده هغه بدل واخلي، بل هغه د پیساب فریب چې ورسره پاکستان کړی دی، تروریزم په جنگ کې چې پیسې تی نه اخیستې دي او بیرته د امریکای په خلاف لګولې دي، د دنم خپل بدل واخلي. دریم دا دی چې کله پاکستان او افغانستان سره ونخلی او دا جنگ په منځخه کې ګرم شي، پاکستان اصلا د اقتصادي او د سیاسي نقطې نظر نه نهایت او ضعیف حالت کې دی. درسته نظامی حالت نه بلک ذره قوه اردوی منظمه ده، مګر اردوی که څومره قوي او منظمه اوسي که اقتصاد شاته وجود نه لري هغه اردو څه نشي کولی. او پاکستان د اقتصاد ملا اتیر مات دی او سیاسي نقطې نظر نه په حرج مرج او اولیګارشۍ سره مخامخ دی. نو په دې وخت داسې یو حالت کې امریکې ته دا یو ښه موقع ده چې امریکا چې په منطقه کې کوم لوی هدف لري هغه ګوري، د ایران نیوکلیر انرژي ده او د پاکستان نیوکلیر انرژي ده. یعنی اتومي قدرت د پاکستان او د ایران چې دی دا د امریکې په سترګو کې اغزی غونده دی او دا د اسرائیل په سترګو کې اغزی غونده دی. په لحاظ اسرائیل د ایران په ایسه کې او د پاکستان په ایسه کې امریکې سره همیش دا خبره کوي دا دوه اتومي قدرتونه باید د صحنې نه لرې شي. که چېرته پاک طالب او پاکستان سره د سرحدي مسایلو په سر ونښتل او دلته جنګ راغی او پاک امریکې ته بهانه جوړه شوه چې دا طرف هم بمبار کړي دا طرف هم او پاکستان ضعیفه شو، خود به خود امریکې ته دا بهانه جوړولی شي چې ملګرو ملتونو شورا ته لاړ شي یو قرارداد پاس کړي او امریکې پاکستان ته ووایي چې ته چون د تروریزم د خطر لاندې او طالبان ستا په خاوره کې مخ په قدرت اخیستلو کې دي، نو ته دغه نیوکلیر انرژي چې دغه اصلحه چې دی ده د دې د ساتلو صلاحیت نه لري، ته باید دا تسلیم ورکړي یو د نړیوال درېمې قدرت ته، یعنی غیر مستقیم لکه خپل ځان ته. لکه موږ تاسو که د لیبیا نه چې واخیستله دغه ویوړله یا د ساوت افریقا نه چې ویوړله دا ټولې دنیا په نمایندګۍ امریکا ویوړله او د امریکا نه نن چا پوښتنه مو نه کړه چې تا د اتومي بټیګانې چې دي مملکتونه راوړي دا تا څه کړلې خو امریکا ته ولاړلې. نو د امریکا غټه سترګې دلته دا دي او ستراتیژیکي جنګ په منطقه کې دا دی چې دلته دوی په نامه دي چې دا ګوري د الزواهري وژل په خپل یو پلمه وه، د خالد الخراساني وژل په غزنی کې په خپل یو پلمه وه، د ټي ټي پی سره ناست خبرې دا خپل پلمه ده، د سپین بولدک جنگ بیا حیات را لېږل کې ناسل خبرې کول او بیرته بیا په میډیا کې دا خبره کول چې افغانستان چې دی فرزن دا تروریزم ته وده ورکوي، د دې تروریزم نه پاکستان ته خطر دی او بیا امریکا بیرته اختار ورکوي چې که چېرته د پاکستان سلامتۍ ته خطر شو نو موږ به هر هغه ګروپ چې د افغانستان نه د پاکستان په خلاف عمل کوي موږ به یې د دفاع لپاره اوچتېږو. همدغه امریکا موږ او تاسو سره امنیتي قرارداد درلوده، په لس کالو کې پاکستان لس دفعه په موږ حملې وکړې، دغه امریکا ولې دغه جمله د افغانستان په ایسه کې ونه کړه؟ در حال چې د کرزی د ده سړی و غني د ده سړی و قرارداد امنیتي د افغانستان سره درلوده مګر دا خبره یې نه کوله، واقعي وخت کې په دې دا خبره نه کوله چې په خپل افغانستان کې موجود و اردوی موجود و قوای موجود و او دغه جنګ د پاکستان سره دوی نه غوښته. اما چون په خپله اوس وتې دي په منطقه کې دوی نه غواړي چې فرضاً افغانستان طالبان هم خپل استقرار پیدا کړي او پاکستان هم حکومت باید متمرکز نه شي، ځکه چې د یو ضعیف نظام هم په پاکستان کې په دې غواړي چې په نهایت کې د یو شي کولی د هغې د اتومي قدرت چې دی دا د پاکستان نه واخلي او پاکستان په یو شکل کې خالي سره کړي. یعنی په نهایت کې د ستراتیژیکي نقطې نظر نه چې موږ تاسو ګورو په ښکته موږ تاسو دا ډېر واړه واړه قدمونه ښکاري، هله ټي ټي پي حمله وکړله او هله په سپین بولدک کې جنګ وشو، هله په
تورخم کې
چې د پټان کوم منطقه وه دندې پټان کې د حمله وشله، هله په لنډي کوتل دا ټول هغه پلمې دي چې جوړېږي پلان کېږي او بیا حیات را لېږل کېږي. دغه حیات اوس مخکې د عثمان تقي عثماني په مشرۍ چې حیات راغلی و هغه هغه صرف د دې ځکه چې دا کارونه د عیسای په ترو کېږي، دغه کسان چې د تقي عثماني چې دی دا د عیسای د اشارې نه بغیر راتللی نه شي، دغه څلور تنه حیات چې اوس راځي درسته په ظاهر کې په څلور علمای خو دې کې بهتمن د عیسای او د نظامي دوه کسه یي دا بدون د نظامي د اشارې نه راتللی نه شي.
تاسې ته معلومه ده چې څوک به یي دا کسانو نمونه معلوم دي
فاطمی صاحب؟ اجازه بتین از آقای سنگدل ایره بپرسیم که هیئت های یا علمای سفر علمای پاکستانی به افغانستان و متقابل در گذشته های 20 سال گذشته زیاد صورت گرفته، اما از نظر قوانین بین المللی اینا سنگدل صاحب تنها این سفر علمای پاکستانی صلاحیت اجرایی دارن یا یکی تنها صلاحیت های مشورتی دارن که با طرف های طالبان صحبت بکنن و به حکومت طالبان یک مشوره بتن؟ برزی که امور رقمه که زیبا جان همکارم گفتن و بلال صاحب فاطمی صاحب تشریح دادن، یک موضوع، یک مشکل بین افغانستان و پاکستان وجود نداره. مشکلات بسیار زیاد است. آیا وقتی که این هیئت علمای پاکستانی صلاحیت اجرایی اگر نداشته باشند، این رفت و آمد از اینا چی مشکل حل کرده میتونه؟
خب ببینیم، تحلیل ما یک ذره متفاوتر است از جناب فاطمی صحبت کرده. لباسات وقت میخوایم که کمک بس جالبتر شد. ببینیم، امریکایی ها در منطقه بدون پاکستان هیچ قدرت ندارد. تمام بدبختی های منطقی در آسیای سنترال آسیا یا در آسیای مرکزی با مغز و دیدگاه امریکا و غربی ها میشه و خاک و جغرافیه و عملی کردنش پاکستانی ها است. غربی ها و پاکستانی ها هیچ وقت آرزوی ندارن که رابط خود را با پاکستان تیره بسازن و یا پاکستان را متضرر بسازن. و پاکستان در یک موقف قرار دارد که من فکر نمیکنم که هیچ کشور روی دنیا جرأت را پیدا بکنه که پاکستان را متضرر بسازه، به دلیل این که پاکستان در جغرافیای یگانه کشور وفادار برای غربی ها است. اگر تاریخ سیاسی 50 ساله منطقه رو مشمول تحلیل بکنیم یا 60 ساله منطقه رو تحلیل بکنیم، از روزی که پاکستان تولد شده این کشورها تمرکزشون در منطقه بیشتر شده و رقیب های کنونی و رقیب های آینده خود سخت متضرر ساخته، از جمله روسیه را اگر مشمول تحلیل بکنیم. بنابراین در اینجا مذاکره چی با افغانها میکنه؟ افغانها مشکل ندارن. بنان از نقطه نظر فلسفی رهبریت، اگر ما شما تعریف بکنیم این صحبت ها شنشت ها و صحبت ها برای افغانستان هیچ وقت نتیجه بخش نبوده، بلکه افغانستان رو دیگر هم ضعیفتر میدازه. شما در معادلات منطقی و جهانی هیچ گاه از خود عرف نمیداشته باشین در زمانی که شما در داخلتان کشورتان تمام پاشیدگی های سیاسی تان منسجم نباشه و یک برنامه مشخصی ملی برای ساختن کشور نباشد و یک صدا نباشد. افغانستان اون روز 50 صدا است، 50 احزاب است، 50 خبر داره و هر کس به طرف خود یک رابط با کشورهای منطقه ایجاد کرده و نمیتونه برای افغانستان موثر باشد. سفر این اشخاص مذهبی و سیاسی و در گذشته هم بوده، اینها اهدافی ندارن که یک تغییرات را در افغانستان بیاره. چی و تغییرات نه چیزی باشه که ما تغییر بیاریم؟ در افغانستان چیزی نمانده. هر چیزی که ما جور کردیم پس 20 سال 15 سال 10 سال با خود ما به دستای خود به فکر خود خرابش کردیم و منافع کشورهای دیگر. به طور مثال اگر ما شما طالب ها را تحلیل بکنیم، وقتی که طالب ها در کابل آمدن میتونستن که اردوی ملی را حفظ بکنن و طالب ها را در اردوی ملی اضافه بکنن، ما اردوی بساب قوی تر میداشت، اما نکردن. اردوی ملی را پاشیده کردن، پلیس پاشیده کردن، امنیت ملی را پاشیده کردن، به دلیلی که اینکه توسط غربی ها جور شده یا توسط امریکایی ها جور شده و تمام اردوهای تمام کشورهای روی دنیا از فکر و اندیشه های سیاسی ایدئولوژی های این کشورها استفاده میکنن. اصلا از اوناست، مفکوره از اوناست، فکر از اوناست. بسیاری اشخاص در این کشورها تحصیل کرده. شما نمیتونین که واسه بگین که ما بدون جهان پیشرفته امروز در تمام مسائل کار خواهد پیش. پس ما یک مشکل بسیار کلان داریم در داخل. تا زمانی که ما خود اصلاح نکنیم، رهبران خود اصلاح نکنند و بالا یک برنامه ملی که میتوند به نفع هم افغانستان باشه، هم به نفع منطقه، به نفع جهان باشه، شاید بیشتر به نفع افغانستان باشه، پیشتاز شد. به طور مثال ما در این منطقه که زندگی میکنیم میگیم 5000 سال تاریخ داریم که من اصلا سرش افتخارم نمیکنم. ما نتونستیم یک پول واحد در منطقه داشته باشیم. بیاییم ما میتونستیم یک پول واحد فکر کنیم، ما پیشتاشیم 5-6 کشور منطقه را آسیای مرکزی را قناعت بدیم که بیاییم. شاید امروز نشه، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد که اینوش بیاییم پیشتاشیم. یا به طور مثال بدون ویزا به حساب باشه، یک پاسپورت واحد به حساب باشه، یا مثلا ترانزیت به حساب باشه، یا مثلا قانون تجارت رو با یک قانون یکسان 5-6 کشور ایران و مثلا تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و پاکستان ایجاد بکنیم. پس در اینجا کسی که نیازمند است از خود ابتکار و خلاقیت نشان بده، نیازمند در منطقه ما هستیم، افغان ها از همه که بیشتر موقف جغرافیایی خوب هم داریم. ما میتونیم که کشورهای دیگر را با خود تصدیق بکنیم و منافع های ملی منطقوی را ایجاد بکنیم. برای این عمل کردن شما با قدرت فکری فوق العاده ضرورت دارید. یعنی قدرت فکری که توانمندی تحلیل امروز، فردا و پس فردا را در عرصه های مختلف داشته باشد، چیزی که متاسفانه اصلا نه دیروز وجود داشت نه امروز. بنابراین تا زمانی که در این عرصه ها کار نشد و یک روابطی بسیار مستقیم با کشورها که اونا رو ما قناعت بدیم که منفعت شما همه است، اگر در کوتاه مدت افغانستان متضرر نمیشه مشکل نیست، تا زمانی که ارزش‌های منطقه‌ای جا شود. وقتی که ما ارزش‌های منطقه‌ای را ایجاد می‌کنیم، کشورهای منطقه‌ای مجبور میشن که از این ارزش‌ها دفاع بکنن و این ارزش‌ها را به هیچ نوع و هیچ وجه متضرر نشه، ولی اگر منافع ملیشون یک اندازه زیر خطر باشد. حالا فعلا کشورها پاشیده است. شما ببینید پاکستان به طرف خودکش می‌کنه، ایران به طرف خودکش می‌کنه، تاجیکستان و ازبکستان قزاقستان به طرف خودکش می‌کنه، افغانستان در بین بیچاره مانده. پس برای اینکه از این بیچارگی خلاص شویم، ما دوباره با یک برنامه کار داریم و ملت‌ها از سه کاتگوری یا با سه بخش به تنظیم فاکتور بالاش تمرکز کرد. در نخست ضعف ملی و قوت ملی تمدید شد. یک دوم برنامه مشخص در منطقه باشه که جایگاه کشور در منطقه چی است و سوم روابط با جهان باید روشن باشه. ما متاسفانه هم در داخل امروز مشکل داریم، هم در منطقه مشکل داریم و هم با جهان وصل نیستیم، از جهان دور شدیم. تا زمانی که فاکتورها مدیریت نشه، من فکر نمی‌کنم که نتیجه بخش برای ساختن افغانستان باید مذاکره باشه که
علاقه لزوم ها بتونیم استفاده کردن. جناب دکتر سپسنگدل و جناب فاطمی سپ و شنوندگان عزیز، اجازه بدین که برای دقایق اخبار افغانستان منطقه و جهان بشنویم، باز با جناب سنگید سپ و آقای فاطمی صحبت در این مورد ادامه میتیم. البته سوالای زیادی هست در نکات که شما ذکر کردین، ما حالا به اخبار گوش میتیم.
سلام، شب همه شما بخیر. محکمه عالی حکومت طالبان روز دوشنبه 19 ماه دسامبر اعلام کرد که حدود شرعی بر 22 نفر به شمول زنان در ولایت جوزجان تطبیق شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
محکمه عالی طالبان شمار دقیق این مردان و زنان را روشن نکرده است، اما افزوده که این افراد به اتهام فساد اخلاقی، دزدی، قاچاق مواد مخدر و فرار از خانه در ورزشگاه شبرقان مرکز ولایت جوزجان شلاق زده شدند. به اساس اعلامیه که در صفحه تویتر محکمه عالی طالبان نشر شده است، حد اکثر مجازات تطبیق شده بر این افراد 25 تا 39 شلاق بوده که در محضر عام تطبیق شده است. در تازه ترین مورد، اخیراً گروه از کارشناسان ملل متحد نسبت به شلاق زدن علنی متهمین توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات این گروه خواسته است تا هرچی سریع‌تر این مجازات را متوقف کنند. در بیانیه شورای حقوق بشر ملل متحد که به تاریخ 26 ماه دسامبر نشر شده آمده است که از 18 ماه نوامبر بدین سو حکومت طالبان بیش از 100 نفر به شمول زنان را در ولایات تخار، لوگر، پروان، لغمان و کابل در محضر عام شلاق زده است.
ادامه خبرها. سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط مقامهای طالبان رهبری می شود تایید کرده است که حدود 1500 مهاجر افغان که فاقد مدرک هستند در پاکستان زندانی بوده و تلاش ها برای رهایی آنان ادامه دارد. این سفارت نوقت روز یک شنبه با نشر اعلامیه ای گفته است که از جمله حدود 2000 مهاجر افغان که در پاکستان زندانی هستند، طی 3 ماه گذشته بیش از 500 نفر آنان از زندان‌های مختلف آن کشور رها شده اند. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت اداره طالبان است، با بیان اینکه تلاش‌ها برای آزادی سایر مهاجران زندانی ادامه دارد، گفته است که این سفارت با اداره‌های زیر دستش، با وزارت امور خارجه پاکستان و وزارت مهاجران آن کشور در مورد بازداشت افغان‌ها در مناطق مختلف پاکستان و ویژه در شهر کراچی در تماس هستند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش شمار تلفات ناشی از آتش گرفتن یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ خبر داده و گفته است که در این رویداد تاکنون 31 نفر جان باختند. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه 19 ماه دسامبر با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که شمار مجروح شدگان این آتش سوزی به 37 نفر رسیده است و ای افزود که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات ناشی از این حادثه وجود دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌ها در پاکستان امروز دوشنبه در حال مذاکرات را با جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان روی حل یک معضله گروگانگیری آغاز کردند که شمار از زندانیان این گروه با حل سلاح زندانبانان یک مرکز مبارزه با تروریسم در شمال غرب آن کشور 4 نظامی و 2 کارمند مبارزه با دهشت افغانی را به گروگان گرفتند. نیروهای امنیتی پاکستانی مرکز را محاصره کردند که گفته می شود در آنجا جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان به سر می برند. این در حال است که محمد علی سیف سخنگوی اداره ولایتی خیبر پختونخوا گفته است که مذاکرات با رهبران گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان جریان دارد و مقام‌ها تا کنون پاسخ را از جانب آنان دریافت نکردند، ولی گروه تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه گفته است که این ملیشه‌ها خواهان انتقال امن از پاکستان به افغانستان شدند، ولی تا کنون پاسخ را از مقام‌های پاکستانی دریافت نکردند. بر اساس گزارش ها کم از کم 1 کارمند این مرکز مبارزه با دهشت افغانی در این رویداد توسط ملیشه ها کشته شده است. مقام های محلی در اوکراین گفتند صبح روز دوشنبه چندین تیاره بی پیلوت پایتخت اوکراین را هدف حملات متعدد قرار دادند. این حملات در آستانه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بلاروس انجام شده است. این حمله 3 روز بعد از یک تهاجم دیگر روسیه بر کیف رخ داده است. رویدادی که مقام‌های اوکراینی آن را بزرگترین حمله بر کیف از زمان آغاز جنگ می‌دانند. این در حالی است که مسکو می‌خواهد با حملات وسیع زمینی و هوایی اوکراین را تحت فشار قرار دهد. مقام‌ها در کیف گفتند روسیه 23 حمله تیارهای بی پیلوت را در حال بر کیف انجام داد که مردم در خواب بودند، اما نیروهای اوکراینی 18 فرمانده آن تیارها را سقوط داده است. تلفات در نتیجه این حمله گزارش نشده است. خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های امنیتی در شهر تورنتو کانادا میگویند که شامگاه یکشنبه 18 ماه دسامبر در نتیجه گلوله‌باری در یک ساختمان رهایشی 5 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شده اند. جیم مکسوین یک مقام پلیس محلی گفت که مهاجم مظنون در درگیری با پلیس کشته شده است. هویت مهاجم که به تنهایی عمل کرده تا کنون افشا نشده. مقام های امنیتی گفتند که در مورد انگیزه حمله و رابطه میان مهاجم و قربانیان این رویداد تحقیق جریان دارد. و خبر آخرین که به روز دوشنبه شمار از کشتی‌ها و هلیکوپترهای تایلندی در جستجوی بیش از 30 تن از عمله بودند که پس از غرق شدن کشتی جنگیشان در بحیره تایلند بعد از 17 ساعت هنوز هم ناپدید هستند. تا بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محل 75 تن از عمله این کشتی نجات داده شده بودند، اما 31 تن هنوز هم ناپدید بودند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا آشنا رادیو دسپین خبری در روک و راست پروگرام قدر من آوریدون که بیا هم بخیر رغلی در بلبنو سر خپل بحث ادامه ورکو. در افغانستان و پاکستان ترمنزه در امنیتی مسائل و در حل موضوع عمومی موضوع ده چه پدی خبرونه که وربند زمونگا درانه ملمان خپل تحلیلون و تفسیرون و لانده که یو سوال د سنگدل صاحب د خبرو نروسته هغه دا چې سنگدل صاحب ویل چې امریکا ته پاکستان ډیر مهم دی په هر لحاظ او هیڅ قدرت داسې جرأت نشي کولی د پاکستان په برخه کې. دا یو موضوع. بله مسله دا ده چې امریکا همدغسې د طالبانو سره همکار کوي، لکه څنګه چې ډیر تحلیلګران وایي چې د دوی ترمنځ ځینې توافقات شوي دي چې د امریکا ګټې په سیمه کې وساتي. اوس چې په کرخې باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې مشکلات موجود دي یا نښتې کېږي او پاکستان کې د نوې حکومت چې کومه پالیسي او دریز لري، دغه ته په کتو سره که زه داسې موضوع مثلا مطرح کړم چې دغه د ډیپلوماټ رسپانې لیکلي دي چې و د سرکاري چې دا د ټي ټي پی په مقابل کې د زیاتو اقداماتو نه روسته چې په افغان طالبانو د پاکستان کوم فشارونه او هغه نتیجه ورنکړه، نو اوس کوي بیا هم دوی د ټي ټي پی ملاتړ ته دوام ورکي، مثلا طالبان خي دوی ورکي دغه ملاتړ ته ادامه، نو دا به د پاکستان په دې نوي حکومت باندې د پالیسي باندې څه تاثیر وکړي، یعنی تاثیر پې لري که نه لري د دې دواړو ملکونو په روابطو باندې چې ویل کېږي نږدې روابط لري سره. فاطمه صاحب غواړم ستاسې نظر واورم دې برخه کې.
زیبا جان، دوه ټکو باندې باید زه دا وکړم. یو خو دا دی چې پاکستان د امریکې د عمق ستراتیژیک د جمله د ممالکو نه دی، دغه دوه تاریخي مثالونه تاسو در کوم په 1915 کې کله چې هندستان په پاکستان باندې حمله وکړه او دی پاکستان ته په امریکانو دا دغه وکړه چې تاسو جنگ نه پښام مزه یعنی جنگ ته ادامه ورکړي چې موږ جنگي کشتی در روانه د کراچۍ ته در رسیدي هندیانو حمله وکړه د دې خاورې تم رانه نه وتل امریکایان تر اخره پورې د دې کشتی کراچۍ ته راونه رسیدل نه نه پورې پاکستانان دا وایي چې کله د ضرورت وخت په امریکا موږ سره ونه درېدل بلکې موږ ته فری براک او زموږ سره په مهم وخت کې چې کله زموږ خاوره د هند اشغال لاندې و یعنی په دې حرکت سره امریکایانو دا تخکار کړ چې دلته په پاکستان ته ویلي چې ته جنگ ته آماده اوسې زموږ کشتی در رسیدي اما پس شاد د هند سره ولاړ او هند ته ویلي چې په حمله وکړه نو هغه دا یو تاریخي دغه دی بل دغه ورهم کالج به هندستان حمله وکړه د کشمیر په منطقه کې په پاکستان باندې باغې کې دوه پیلوټان دی ونیول یو پکې اسرائیل او تاسو معلومه ده چې د اسرائیلي پیلوټان د امریکایو د غربي استخباراتو به اجازه نه فرزن نشي کولای چې عملیاتو کې اشتراک وکړي اما کله چې دغه پیلوټ ونیول شو تاسو په نړۍ کې ګوري اوله کې پاکستان اعلان وکړ موږ دوه پیلوټان ونیول خو په ظرف یو ساعت بعد به اعلان وکړي چې موږ یو پیلوټ نیولای او یو بل پیلوټ د دې مخفي شو ځکه چې هغه اسرائیلي او د غربي نړۍ استخبارات سره تړلې او نه په لاره دغه د دې وسپارل شو نو د دا دوه شی موږ ته دا ثابته چې ام پاکستان د امریکای لپاره دومره شارک حیثیت نه لري پاک امریکای ته مهم خپل اون د استراتیژي کې دا حیثیت مهم ده چې همدغه طالب که سبا امریکا سره لاره جوړه کړه او په افغانستان وشي کولای چې خپل مرکزیت د خارجه پالیسی د امریکا لپاره لاره جوړه کړي د پاکستان هغه ته مهم نه ده هغه ته مهم ده چې څنګه د پاکستان اټومي قدرت د منځ ویسي او دا د منځ صحنې نه لري کی او که فرضاً دا کار هم کوي او پاکستان ته ځي کیږي د کاملا پاکستان د منځ نه دی دغه چې پنجاب یو لکه پاکستان پاتې کیږي او د هندو د افغانستان ترمن به حایل منطقې او کې د امریکا الته موزي ځکه چې پاکستان باندې هڅه کوي فقېږي امریکا الته خپل پایګا ساتي مګر په حال کې د افغانستان سره خپل روابط ساتي بل خبر دا ده چې امریکا لپاره په منطقه کې جنگ په دې مهم دی کاغذ د پاکستان په قیمتي او د افغانستان په قیمتي چې دغه جنگ په دغه منطقه کې باعث ده حایل دی د روسیه او د چین د روابطو کې تجارتي روابط په منطقه کې نه جوړیږي اقتصادي هب نه جوړیږي دا کوم شی چې موږ وایو چې د ممالک په کچه اقتصادي وده وکړي امن راځي سولې راځي دا هغه شی دی چې غربیان په دې منطقه کې نه غواړي او د همدې لپاره د جنگ اورته لمن وهي په لهدازه دلته چې موږ تاسو دا کوم شی انګورو دا ټول یو پلان لاندې پلانیزه کار دی پلان لاندې کیږي بل راځم دې ټکی ته چې تاسو اشاره وکړه چې د داعش مسله د ټی ټی پی مسله د القاعده مسله دا ویل کیږي چې دا طالبانو دی او طالبانو دوی ته حمایه ورکړي دا او طالبان دوی ته فردن مرکزونه جوړ کړي لازم غو تاسو دا د سلورو حملو په رڼا کې وګورو حمله په سفارت دی روسي کې چې دوه ډیپلوماټ او یو محافظ پکې مړ شو دا داعش قبول کړ چې داعش کړي و حمله په دغه د چنای په باشندګانو په دغه بلډینګ باندې اته داعش دا قبول کړ چې دا حمله داعشانو کړي و حمله په امیر د حزب اسلامي ګلبدین پټیار باندې دوه تنه تاجکستانی چې ځانته د داعش خراسان غړي د کول هغه پکې داخلو حمله په سفارت د پاکستان یو تاجکستانی چې داعش خراسان پورې مربوطو اوس راځي دا موږ تاسو وګورو چې دا څلور واړه حمله د داعش یا د بهرنی ملک د دایشانو یعنی تاجکستانیانو په ذریعہ شوې دي اي یو مملکت خپل په خاور کې دسي وګړي ځان ته په خپل ځای ورکوې تربیه کوي چې هغه غو نظام ته په خپل ضربه ورسي توان کې یعنی که دغه تاجکستانیان یا دغه دایش یا القاعده یا فردن چې ټي پی تک په پاپو طالبانو ځای ورکړي او همدغه بیرته راځي په کابل کې ادم د استحکام پیدا کوي فردن پر روسي سفارت حمله کوي په تشنایانو حمله کوي په حزب اسلامي باندې حمله کوي په سفارت نو دا رقم نظام دی چې خپل ځان د پاره خپل دی وجود د تباهي لپاره ځان ته پخپله تروریستي ګروپونه تهیه کوي ښکاره خبره ده چې دا ګروپونه د دوی د حمایه لاندې نه دي د دوی سره کوم اړیکه نه لري بلکې دا لوی بین المللي اړیکه لري او د بین المللي پلان لاندې دا خلک جوړ شوي دي په افغانستان کې دا تابع کیږي او د ماغی خپل کار اخیستل کیږي افغانستان په متهم کیږي تر څو چې د بین المللي لوی پلانونه کوم دي هغه په کې تطبیق کړل شي موږ تاسو وکړل الزواهری شل کال په کراچی کې وسیده د الزواهری کورنۍ کراچی کې و خپل غربي میډیا دا ولي کل چې الزواهری په تیرو شل کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې و د استرالیا ته سفر کړی دی د اروپا ته سفر کړی دی او د شرقي میانه ته سفر کړی دی په دې وخت کې آیا د امریکا سیاسي ویډیو ای ای سای ویدو چې د پاکستان نه پروازونه کول اما کله چې طالبان قدرت سره راشيږي بیا ځواهری په افغانستان کې ظهور کوي در حال چې ځواهری په افغانستان کې نو په پاکستان کې وو د سیاي او د ای سای په ګډون سره دا کابل ته راوځل شو نس کړل شو بیا په حمله وکړل شو دغه خالد الخراسانی د په خبر کې وو اما کله چې طالبان قدرت راځي دا غزنی ته ورل کېږي نس پیږي بیا په باندې ډرون حمله کوي دا څل لپاره کېږي لپاره دی چې هغه په دنیا ته چې ویل کېږي چې افغانستان کې القاعده وجود لري ټي ټي پی وجود لري داعش وجود لري د دې د اثبات لپاره دا کار کوي او په دې کې سیاي او ای سای دواړه شریک دي دا شریک دا کار کوي پلان باندې کوي لپاره دي چې خپل دا نظام چې دی ویش طالبان خپل د خوراک ګوري نه لري خپل د نظام د چلولو لپاره سیستم نه لري هغه څنګه کولی چې څلور زره د ایشانو ته کومک وکړي اته زره ټي ټي پی ته کومک وکړي همدارنګه په حدود لس پنځه زره د چچنایي او تاجکي او ازبکستاني او چینایي او د دې د القاعده هم کومک کوي یعنی دا د انسان د عقل منطق سره دا نه جوړيږي د کارونه لوی بودیجه لوی حساب او لوی کتاب او لوی پلان ګلزاري غواړي چې دا د طالبانو په دې سیستم کې زدا دغه توانایي نه ګورم چې دومره لوی پلانونه
ولري یو سوال بلو به خیر کچيري دغه د ټي ټي پی دغه سي بریډونه ادامه ولري داخل د پاکستان کې په پاوز باندې په پوسټو باندې یا مثلا یو خبر بلو چې دوی نیول شوی و ډیر کسان د تروریستانو په نامو زندان کې وو او د دوی نه تحقیق کېده بیا دلته جګړه پیښه شوه او وسلې واخیستې ډیر کسان خپل ملګري آزاد کړل چې هغه ټول د تروریستانو په لیست کې دي یا تروریستان وو دغه مسایل کم د سي ادامه ولري دا د افغان پاکستان به یعنی د تاریخ کې چې پام دی کسانو په سي دنه نه نوځي افغانستان ته
ګورې د بهانې لپاره دا کار دوی کوي دغه چې د زندان چې نفر ونیول شو دی بیا ویل چې مونږ ته ترسته دا کسان یا وزن یا مونږ ته اجازه راکړي چې موږ افغانستان ته ځو دا ګورې دا په خپل ایسای دغه لري د ټي ټي پی کې دوه ګروپ دی یو د پاکستان د ایسای ټي ټي پی دا یو هغه ټي ټي پی دا چې د ولی محسود ټي ټي پی دا د ولی محسود ټي ټي پی پرون اعلان وکړ چې موږ په خپل پاکستان کې یو د پاکستان د نظام په مخالفت کې جنگي او لاس کاله ونه یې نظامی لرو چې موږ د جنگ ته ادامه ورکو موږ ضرورت نه لرو چې موږ افغانستان ته عقب نشینی وکړو دغه ډلې چې اعلان کوي چې یماته ځان فرمه خوش کړي یماته د افغانستان ته لار راکا دا ګوري د خپل معلومی کې د ایسیا د ایسای هغه ډلې ده چې د دې لپاره چې د دې ثابت کړي چې وګوره دا ډلې افغانستان پورې راتللی دی موږ نه لار افغانستان ته غواړي په لحاظ افغانستان دې کې داخل دي چې دا بهانه دوی ته جوړ شي چې یا خپل نظامی ځان یا فرزند په امریکای درون تیارو په ذریعہ افغانستان باندې خپل عملیات وکړي یعنی دا غ بهانه جوړی ده لپاره د عملیات د افغانستان په مقابل کې کول ته او په عین حال کې چې ما مخکې په اول سوال مقابل کې په اول برخه د پروګرام کې تحلیل وکړ په لوی لاس کې د امریکای پروګرام دا دی چې د دغه وړو جنگونو بهانو په ذریعہ دغه د دوه طرفو دغه یعنی طالب او پاکستان بای سره په جنگ کې ونخلي کله چې په دې ساحه کې جنگ ونخته په خوده پاکستان دی نظامی او اقتصادي نقطې نظر نه ضعیف کیږي هغه نه هند کورته غواخ وکړه او په پنجاب باندې حمله وکړه نو پاکستان داس یو ونربل حالت ته راځي چې هغه دی بیا د خپل نظام د کنټرول نه وځي کله د کنټرول نه وځي د مجبوریږي امریکایان ورته وایي چې ښه ته خپل نظام نشته تللی حالت دې خراب دی نیوکلیر اسیس دې ماته
راوځي
تشکر هدف د امریکا د پاکستان نیوکلیر اسیس دا پروګرام اوس نه دی په 2001 کې چې کله امریکای په افغانستان حمله کوله هغې وخت کې حمله په افغانستان هدف نه و هدف پاکستان او چې نیوکلیر اسټس د دې وخت دی خو ګوش ځان د امریکای په غوږ کې داسې واجو چې امریکایان ځان ته حیران کړل
او ګورو چې څنګه سب څه نظر لري ساسه د دې تحلیل باره کې چې دا دومره لوی نقشه ده او امریکای پر اس کړ
بله مخصوصا سنگل سب یو نقطه دیگر هم شما په شر د صحبت هایتان گفتین که ارزش های منطقوی باید یک جای شوه یعنی منظور یک اجماع منطقوی به این در حال است که خواست پاکستان یا پاکستان باعث یک کشور حامی تروریسم گفته شده، خوانده شده همیشه. این اعتماد برای سر پاکستان وجود داره به نظر شما که یک اجماع منطقه‌ای به نفع افغانستان ای تشکیل بده و کوشش بکنه در ایراز مداخلاتی که آقای فاطمی در او مورد توضیحات پیشتر دادن ای را انجام بده؟ قابل اعتماد است پاکستان خودش؟
من شاید درست تحلیل نکنم، اما اگر جهان بخواهد که پاکستانی ها را خل صلا بکند یا توجهشون بالای به مردمشان باشد، جهان 30 سال 40 سال است که چشم خود افت میکنه در قبال پاکستان از نظر تولید تروریسم و دهشت افغانی در منطقه. استخبارات جهان آنقدر قوی است که می لحظه میفهمند که ما شما با شما چی صحبت میکنیم و بالای چی صحبت میکنیم، و اگر بخواهند که پاکستان را متضرر بسازند بسیار به سادگی از نظر مشکلات اقتصادی، از هزار مشکل دیگر که اسمی که در قبال روسیه یک اول قدرت منطقه‌ای است و اول قدرت جهان است، امریکا توانست که تمام دنیا را منسجم بسازه تا روسیه را متضرر بسازه، پاکستان خب بهش تکتف لند. اما نه خیر، برعکس، پاکستان فرزند این کشورها، پاکستان یگانه کشور وفادار با اعتماد و بالایش که حساب میکنن در منطقه است و هیچ گاه نمیخوان که روابط خود را با پاکستان این کشورها متضرر بسازه. یک نقطه که ما تقریبا 90% مطمئن هستم بالایش.
خب
بچه دیگر این است که پاکستانی ها میخواد، چون نامشون به سطح جهان بد است از نقطه نظر توریسم بین‌المللی، حالا میخوان که جهان را قسم خنات بتن که نه خیر، مشکل در پاکستان است، مشکل در افغانستان است، توریسم در افغانستان است، تمام مشکلات در افغانستان است، و حتی تمام انفجارات و مشکلاتی که امروز در افغانستان میشه با مغز امریکا و با عملکرد پاکستان از داعش القاعده تمامش میشه در افغانستان در رأسش ایناست و پاکستانی ها عملی میکنند. این را همگی میدانند. بعد بدلی این که دیگر کشورها جرات نکنند که در منطقه سرمایه گذاری 20 ساله امریکایی ها را بخصوص روسیه، چین و ایران، کشورهای دیگر چشم خود را برای صرف بکنند. راجی به پرسش شما که بالای پاکستان اعتماد کرد یا نه، ببینید در سیاست قدرت فکری انسان میتونه تمام چیزها را پیش بینی بکنه. ما ضرر ندونه که بالای پاکستان اعتماد بکنه یا پاکستان هیچگاه نمیخواد که اگر افغانستان قوی باشد. ما از خود سوال بکنیم که ما اینقدر خلاقیت و توانمندی سیاسی داریم که ضعف‌ها پوشیدگی خود را به قوت تبدیل بکنیم و منطقه را منسجم بسازیم. ما چون از نصف نظر جغرافی که ما شما در منطقه در بگیم افغانستان یک موقع بسیار خوب قرار دارد، اما بدبختان در دست رهبران بیکاره افتیده است، رهبرانی که توانمندی فکری ندارند. ببینید تمام چیز جنگ نمیکنه، فکر انسان قوی ترین چیز است که میتونه تمام ارزش ها را تولید بکنه و تمام ارزش ها را از بین ببره. بنابراین اگر افغانستان قادر به این شود رهبرانشان که پشتون و تاجک و ازبک و هزاره و هندو و اینها را از بگذارند و یک افغانستان با یک هدف با یک اراده، ما افغانستان را میسازیم، نه به خاطر که همسایه‌های خودمان منتظر بزنیم، به خاطر که ما خود ما کار کنیم با خود همسایه ما با ما کار کنند. ولی باید برنامه‌ریزی کار داره. یکی از برجستگی های یک رهبر یک حکومت برنامه ایش است که ما در افغانستان اگر تحلیل بکنیم 50 سال است افغانستان هیچ برنامه، نه برنامه ملی دارد نه برنامه منطقه‌ای دارد. اصلا خود جغرافی ترانزیتی افغانستان ما میتونیم که منطقه را با خود وصل بسازیم، یعنی معنایش این است که اگر منطقه با ما نیاز نداره، ما باید تمام امو نیازمندی های منطقه از نقطه نظر آب است، از نقطه نظر ترانزیت است، از نقطه نظر برق است، از نقطه نظر کنکشن بعضی کشور با کشور دیگه است کار کنیم که چطور ما در 15 سال آینده 10 سال آینده خود به خود منطقه را با خود دست میکنیم و منافع ها زنجیری میشه. از دلیل دانش سیاسی کار دار، دانش سیاسی به زور نمیشه، به امطاری نمیشه، به انفجار نمیشه، با فکر و اندیشه قرن 22 قرن 21 2022 2023 2030 میشه، چیزی که در افغانستان همیشه کم رنگ بوده. شما میاد در ساختارهای طالبا ببینید کدام در کدام ساختار اشخاص هست که فکر اندیشه قرن 21 2023 2035 داشته باشه. اونا برای روز فکر میکنن، برای تا بر سال فکر نمیکنن. بنابراین تا زمانی که ما در استراتژی های ملی خود تغییرات را نبریم و تمام سیاسین ما که از ما آزرده است رفتن به دامن تاجکستان و به دامن پاکستان و به دامن امریکا سیاست مدارا خود انداختن، بگویم برادر بیاین پس به دامن کشور خود بیاین ما شما سر اگر نظام فکر میکنیم که نظام قوی توانمند باشه. و امروز شرایط مساعد است. یکی از با تمام بدبختی های طالبا خرابی های طالبا یک خوبی که طالبا امروز دارن قدرت سیاسی را منسجم کردن، دعوای سیاسی نیست. اما این قدرت سیاسی که فرق نمیکن در پالوی قدرت سیاسی قدرت فکری نیاز است. قدرت فکری و قدرت سیاسی با تعهد ملی یک جاش ما در افغانستان با قوتش تبدیل میکنیم و باز ما میتونیم با پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان دیگر کشورها مذاکره کنیم، قناعت جان بتیم، بگویم بیاین یک جای کار. ما بتونیم یک دوستان مثال ساده میتونیم که پرارفی نشه. در افریقا ببینیم بیزاری ما میبینیم افریقای ها در فقر دوچاری گردن. در بیزاری کشورهاشون یک پول واحد دارن، یک قانون تجارت دارن، ویزا ندارن، سرداتشون مشترک است، کار میکنن. پس کشورهایی که نیازمند بود این در اختراع را ایجاد کردن، پیشنهاد کردن بود یک جا کار میکنن. ما که از 5000 سال تاریخ تنظیمات میکنیم، ما با ایران بریم ویزا کار داریم، پاکستان با ما ویزا کار داد، تاجیکستان ما ویزا. ما ندانستیم که این مشکلاتی که در قرن 21 است بالایش فکر نمیکنن این را حل بکنیم. شاید برای امروز بسیار گپ کلان باشه، اما آغازش باید امروز شوه. شاید تطبیقش 5 سال بعد باشه، 10 سال بعد باشه.
من
باید آغازش کنه که نسل آینده ببخشید میراث بدبختی را باز ریسیو نکنه، یا برای شما میراث بدبختی انتقالاتی یک میراث باشه که او را حداقل توانمندی رشادتنش را داشته باشه. در غیر
دیر من نه دیر لگ وقت پاته ده محترم عزیزاده صاحب که اجازه بی دغه دیر خبرو دیو کړ چې موږ باید ملي ستراتیژي ولرو، صحیح، او دا باید فکری قدرت سره یو ځای شي. دغه شرایطو کې چې دوی درنو ملمنو او نور کارپوهانو همیش دا خبره کړې ده چې ټول گاونډیان او خواوشاته ملکونه او غرب او امریکا دوی خپل ګټي ګوري په هغه منطقه کې، نو هغه خو ته خو د خپل ګټي ډیره مهمه وي. څنګه کېدای شي چې دغه افغانان د خورزار افغانان خپل کې ملي ستراتیژي ولري؟ یا بل ویل چې دا زمونږ ځنې کسان چې دوی په غرب کې، اروپا کې، نور ځایونو کې تیتو پراکري سیاسيون دوی ټول باید سره کینی، د دې څومره امکان شته؟
بله، ما میخواستم عرض بکړم کې د حدود 4 دقیقې وخت درم، دو دقیقې بر ډاکټر صاحب سنگدل و دو دقیقې هم بر جناب فاطمی صاحب کې برنامه را ختم کړم، جمع‌بندی وکړم.
بله، مهرباني وکړئ فاطمی صاحب.
زما په نظر زه خو د څنګه صاحب سره په دې چې موافق یم چې تیرو څلور څلوېښت کالو کې چې پس له هغې نه اووم د ثور نه افغانستان کودتا وشله، افغانستان کوم پلان او ستراتیژي نه درلودله ځکه چې آزاد نه و. اول دورې د روسانو لاندې وه، دویمه دورې د امریکایانو لاندې وه، نه امریکایانو نه روسانو غوښتل چې د دې کوم خاص ستراتیژي وجود ولري. د داود خان وخت کې کوم پلانونه او ستراتیژي جوړه شوې وه، هغه په د اووم د ثور سره متوقف شوله. د طالبانو د راتګ سره سره دې چې ګډوډي وجود لري، نظام مستحکم او جوړ نه دی، مګم داسې ښکاري چې دا خلک یو پلان لري، د یو ملیګرایي یو سم خواته روان دي. او دی غواړي چې افغانستان یو مرکزی حکومت ولري، یو قوي حکومت ولري، او په دې کې ټول افغانان وسی، مګم هغه رقم چې نړۍ غواړي هغه څه دی نه غواړي چې دا کی غواړي دی په خپل امر دغه سره چې هغه افغانان چې وشي کول افغانستان لپاره کومک وکړي او پلان فرزن جوړ شي کړلی چې هغه کې ټول اقوام ژبي دا پکې داخل شي. یعنی دا په داسې په دې طویل مدت کې ښکاري، په قلیل مدت کې موږ تاسو ګورو چې دی موږ تاسو منظم نه ښکاري. یعنی دا خبره سعیده چې موږ تاسو یو پلان یو ستراتیژي ته ضرورت لرو. هغه پلان او ستراتیژي که منطقوي په لحاظ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مثال ورکړ دی افریقا یا همدارنګ موږ د اروپا د اتحادیې مثال ورکولی شو، دا په دې منطقه کې ممکنه په دې نه ده چې د دې منطقې ممالک آزاد نه دي، او کوم ممالک دلته قوي دي لکه هندوستان او چین او روسیا، دوی په هغه رقم چې د غربي نړۍ عمل کوي دی نه کوي. د دوی په سره دی چې د دې منطقې دي روسان او چینایان او هندیان، مګم په افکارو کې فرق دی. هند د چین سره روابط ښه نه دي، د همدارنګې د چین د هند سره ښه نه دي، د هند او د چین او د روسیې تر منځ د توافق به وجود وي او څه فاصله وجود لري. نو دغه هغه مشکلات دي چې غربي نړۍ د دې نه استفاده کوي، خو ځان ته د خپل ځای جوړوي او موږ تاسو نشو کولای پلان او ستراتیژي ته
ډېر تشکر. څنګه زه بیا وایم جمله ستاسو وقت بخی خلاص شد.
ببینید وقتی که ارزش های ملی در شما ایجاد میکنید، موانع های منطقی و جهانی در مقابل شما میهن و این جالب است که موانع ها میهن توانمندی یک رهبر زمان میتونه قابل قدر باشه که در شرایط های پیچیده ارزش های خود ایجاد بکنه، ارزش های رو حفظ بکنه. ما باید اول از داخل افغانستان شروع بکنیم، تمام اختلافات رو دور بانیم و بالای یک نظام کار کنیم که برای من، فرزندانم و اصلا اینه کارآمد باشه. هر زمانی که ما توانمندی این نظام را انجام دادیم، چنان ضعف ملی ما به قوت ملی تبدیل میشه، بعدا ما میتونیم سر پروژه های منطقه‌ای و جهانی فکر کنیم. مشکل اساسی افغانستان در نفوذ داخلی است. تا زمانی که
به برنامه‌گی داخلی حل نشه، ما امیدوار به خاطر ساختن افغانستان و منطقه نیست.
بسیار ممنون جناب دکتر سب سنگدل، استاد پانتون در سوئیس و تحلیلگر سیاسی و جناب سید لال احمد فاطمی تحلیلگر امور سیاسی، از حضورتان در برنامه. شنونده عزیز ما که ما را شنیدن و دیدن هم خیلی تشکر میکنیم، امیدوار هستیم که برنامه ما را تعقیب بکنند. خداحافظ همه شما.